د وی وی ډیوا د دې ماخمنه خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سرټکی د صدر ترامپ لخوا د پینټاګان مرستیالۍ ته کاندید وای چین عزم لري چې خپل پوځي وړتیاوي د امریکایي پوځ نه هم لوړ کړي بل پلو صدر ترامپ امر کړی چې د کاپر یا مس په نړیوال بازار باندې د چین د انحصار د هڅو تحقیقات دی وشي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لاره په 15 ورځ هم بند پاتې شو ولکې چې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دې لارې په خلاصولو باندې خبرو څه نتیجه نه ده ورکړې د تورخم بیا ځلی بندیدلو څه اثرات غورځولي تفصیل به واوري فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې په نړۍ کې آزادۍ نورې هم په کمیدو شوې فریډم هاوس زیاته کړې چې تشدد په انتخاباتو کې د سیاسي مخالفانو ټکول جاري جنگونه او د عامرانه حکمرانۍ خوریدل تیرو 1900 کلونو کې په زیاتېدو دي او رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د انرژي د نړیوالو شخصي کمپنیو سره په کړو لوزنامو او د شرایطو د بدلولو د پاره خبرو کې د زور نه کار اخلي د پاکستان حکومت دا دعوه رد کړې ده تفصیل وی واوري نو رپورټونه هم شته په دې هیله چې د خبرونه تر پای از مخ سره مل پاتې شي ستړي مشه په خیر راغلې د ویو ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامې ساسو کور پم دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي اول هم د اوکرين په اړه یو خبر زینو سچینو خبر ورکړی چې د کیف او واشنگټن ترمنز د اوکرين د قدرتي وسایلو په برخه کې د مشترک سرمایه کاری په اړه طریقې کار باندې اتفاق شوی دی ولکې چې صدر زيلنسکي به د صدر ترامپ سره د ملاقات او د ویلوزنامې د لاسلیکولو لپاره امریکا ته سفر کوي د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه بی باوري او د روس لخوا د زیاتیدونکو بریدونو سره سره په اوکرين کې شوي نظر پوښتنې خي چې ځای اولس د دغه اندېښنو پرته د خپل مستقبل په اړه هیلمن دي د کیف نه د لیزیا بلکالیتس رپورت بختور شاه تاسو سره شریکوي
تر کال 2022 پورې د کیف په مرکز کې دا انډیپندنس سکوير د ګلونو باغچه و خو چې یرغل وشو نو خلکو د وژل شوي یوکرایني پوځیانو په یاد کې دلته د یوکرین جنډې راوړل پیل کړل په تیرو دریو کلونو کې د دې جنډو شمیر په سوونو کې ده
موږ تخپل تر په یاد کې جنډه راوړل
په دې یادګار کې اکثر خلک موجود وي د روس د یرغل درې کال وروسته خلک د دې جنگ په اړه بیلابیل خبرګونونه لري
مانه تاسو پکوي چې د جنگ دریم کال څنګه احساسوم ما خپل خاون بایللې چې په پوز کې وو
پوتیلر روز زمایوس يم او سخت غوسه يم ز خپل خاون بیرته ژوندۍ غواړم هغه درې میاشتې وړاندې د جنگي محاز نه ورکسوي
ز د سیاست غم نه کوم ز غواړم چې ټول ژوندۍ پاتې شي او دا جنگ ختم شي چې مونږ د امن د اسمان لاندې ژوند وکړو
کیف انټرنیشنل انسټیټیوټ اف سوسیولوژي چې یو غیر سرکاري اداره ده په کیف کې لتهرو ډیر شوکالو راسه کار کوي په کال 2022 کې د دې ادارې لخوا تر سره شوی سروې ښایي اکثره یوکرینان اوس هم خوشبینه دي
د 80% نه زیات خلک اوس هم غنی ک مغرب ورسره خصوصي مرستې وکړي نو یوکرین دغه جنگ ګټل شي
همدغه سی وسروې چې د انټرنیشنل ریپابلیکن انسټیټیوټ لخوا تیر کال تر سره شوی وخایي اتاتیا یوکرینیان باور دي چې بریا ممکنه ده حکومت جذبه چې په کال 2022 کې د جنگ په لومړی ورځو کې و هغه جذبه وس په یوکرینی وګړو کې نخکاری آرتم زخارچین کو چې د غیر سرکاري تنظیم کمیونیکیشن انالیسس ټیم مشر دی وای په لومړی ورځو کې هم دغه هیلې وي
زارس نه
تر ټولو ګران کار دا چې خلک نه پوهیږي چې د حالاتو سمول د پاره سوکړي نن سبا زیاته پاملرنه ترامپ ته ده چې هغه به څه کوي
د ټولنې ماهرینو معلومه کړې ده چې په یوکرين کې خورې مایوسۍ او ستړیوالي په ولس کې داسې جذبات راپارولې دي چې ځینې خلک پکې د روغې جوړې د خبرو مخالفت هم کوي
خلکو کې ستومانی ده خلک ستړي شوي دي خو دا پوهه پکې هم شته چې روس یو ښکاره دښمن دی او ورسره د خبرو ډیر امکان نشته
په عین حال کې په ولس کې د خپل پوځ په اړه باور 90% لوړ دی د امریکای په مرسته تر سره شوی د سټیټ انسټیټیوټ اف سوسیولوژي سروې ښایي د وطن مینی یوکرایني ولس یو موټی کړي ملک با په سیاسي کچا څنګه راوچتيږي دا یو بل بحث دی
تقریبا دغه سی قربانه د پوهې کلک جذبه او بیلوسه منی علامی دی، خو کله چې دغه جنگ ختم شي او مونږ یو سیاسي عمل ته ستانه شو نو بیا به مونږ اووینو چې ټولنې وده کړې ده او که نه.
په عین حال کې د خار سندرغاړي د یوکرین مشهور سندرې غږوي چې وایي د هر چا د پاره به حالات ښه شي. د ویوه لیزیا بیکلک لپاره بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیالۍ ته د صدر ترامپ لخوا ټاکل شوی کاندید سټیو فینبرګ وایي چین پر عزمه دی چې خپل پوځي وړتیاوې او صلاحیتونه د امریکا له پوځ څخه اوچت کړي. په همدې حال کې صدر ترامپ امر کړی چې د کاپر یا مس په نړیوال بازار باندې د چین د انحصار د هڅو تحقیقات دی وشي. په دې اړه نور تفصیل به نصرالله خان راکړي چې د امریکا د کانګرس له مخې نه موږ سره په پروګرام کې دی چې ورته هرکلی وایو. نصرالله خان، سړی مشه په خیر راغلی. سټیو فینبرګ د چین د عزم په اړه دا خبرې چیرته کړي او جزئیات یې څو؟
بالکل، هغوی دا خبرې د سینټ آرم سروسز کمیټې ته کړي دي. هغوی دا ویلي دي چې چین یو عزم لري او هغه غواړي چې د امریکا نه مخکې شي. کم لګښتونه چې دي د دفاع کې، هغه کم کمواله چې دی هغه د پوره کړی شي. هغوی دا ویلي دي چې د سمندري جازونو په دغه کې بیا هوایی جازونه، د سیټلایټ ساتنو، د ډرون چې کم انټي ډرونز داغه تیارول، امریکا په دې په کار چې په دې اړخونو کې کوشش وکړي. خو چې سو پورې دا غونډ چې کوم شوې اوریدنه شوې ده، نو دا پیټ هیگزت ویلی وو د دفاع وزیر چې کوم دی چې دوی اته پیسې د کمواله دی وکړ شي او دغه چې کوم دی دغه نور لوړیتوبونه ته ورکړ شي چې هغه $50 بلین جوړیږي. خو د سینټ کې د دواړو ګوندونو غړو په دې باندې بیا اعتراض کړی دی.
او د صدر ترامپ مشرۍ نوی انتظامیه غواړي چې د امریکا په حکومت کې اخراجات را کم کړي. په داسې حال کې به د خارجي طاقتونو سره د پوځي صلاحیتونو مقابله څنګه کولای شي؟
بالکل، که څنګه د فینبرګ دغه خبرې ته وکتل شي چې امریکا سره اویا درې سوه جنگي جازونه دي، خو د چین سره درې سوه اویا جنگي جازونه دي. که په دې اړه باندې اخراجات کول یا نور اخراجات کول وخت په وخت باندې په سینټ کې کاغه ریپبلیکن ګوند دی او کاغه ډیموکریټس ګوند دی، هغه و چې د داسې اقداماتو سره به پوس اړتیاوي خنشي، هغه به کمزور شي. که څه هم دوی وخت په وخت باندې ویلي دي چې هغه کتنه ورته کوي او د خلکو لري کولو کوشش کوي، یا پیټ هیگز دا هم ویلی چې د پوز د نړیوال ترموسټیټ سره سره کار دی، د دوی کار چې کوم دی نو هغه جنگ دی او دوی به یو ښه تکنه ځواک تیاروي. د امریکا صدر وخت په وخت ویلی دی چې دوی به خپل ځواک چې کوم دی هغه قوي کوي.
او صدر ترامپ د کاپر یا مس په نړیوال بازار باندې د چین د بالادستۍ یا انحصار لګولو د هڅو یادونه هم کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. په دې اړه لږ څه وضاحت راکړي، د ترامپ اندېښنه څه ده؟
بالکل، په زوړ رپورټ ته وکتل شي په دې کال کې چین وایي چې دوی به د 15% نه د خپل د کاپر ذخیره چې کومه ده، یا د تانبي یا د مس، هغه به 0% ته رسوي. نو دوی دا ویلي هم د رپورټ کې چین چې په دې 2023 کې په چین په د تانبي یا د کاپر جوړ سزونه چې کوم دی، یا د کامبي په ایکسپورټ کې د ټول په نړۍ کې یو زیات اجارداري لري، ټول نه زیات ایکسپورټ کوي. امریکا صدر دې ته بیا کتنه کړې ده، د دې د انویسټیګیشن یا د تحقیقاتو ویلي دي. لوټنیک چې کوم د امریکا د نوې وزیر دغه په کابینه کې، هغه بیا ویلي چې د کم ټیرفس چې کوم دي، نو دا به هغه ته یو ځړ ولګي، یو خند به ورته ولګي. او د امریکا چې کوم کاپر ذخیره دي، هغه کې به 80% د هغه پیداوار نور هم زیات کړي. یاره دی وی چې د ټرمپ آرډر چې کوم دی، نو هغه ټریډ ایکسپنشن اکټ لاندې د دغه تحقیقات پیل کړي، ځکه چې هغه سیز هغه امپورټ چې هغه د امریکای سلام ملي امنیت ته خطر جوړول شي، نو دوی په اړه باندې تحقیقات کول شي.
د هاوس سپیکر مایک جانسن ویلي چې د حکومتي بجټ د منظورولو لپاره د ریپبلیکنانو کافي رای محفوظه کړي،
دا کوم بجټ ته او تفصیل څه دی؟
بالکل دیو د بجټ چکم د هاوس اف ریپرزنټټیوز نه د دوی یو لایحه یا قرارداد چکم د هغه منظور کول لپاره د 245 په مقابله کې 211 رائے ترلاسه کړې دي. دوی ځکه دا وایي مشکلات ځکه د غراغلی او چې بعض ریپبلیکن هم دا فکر کوي چې د میډیکیټ یا هغه د صحت په اړه چکم اسانتیا ورکول کیږي، خوراک په اړه باندې چکم اسانتیا ورکول کیږي، نو په دې کې یا د ویلفیر سوشل ویلفیر پروګرامونو چکم دی هغه کچر تسلیش یا کمواله راځي هغه به متاثر کیږي. بیا د خود دغه واپس دغه ډیموکریټ رضا ریپبلیکن رضا کول او دغه ته وټور کول دا دغه د پاره یو لوی کار وو. که څه هم په دې اړه باندې د ډیموکریټس ګوند له طرفه نیوکه شوې دي چې د دوی سره بعد د ټیکس کم کټوتی چې دا یا په ټیکس کې کمې چې کم ده دا به غریبانان چې په امریکا کې کم دي یا د هغې به نور متاثر کی او مالدار چې کم دي نو دا به هغه ته یو ګټه ورکړي.
ډیر زیات مننه نصر خانه، پورا جزئیات هم موږ سره شریک کړل تر دیوسې
مننه.
جرمن سیاستمدار فریدریش میرتس چې د تیری اتواری اکشن به په ورځو انتخاباتو کې ګوند زیات رائے وګټلې او ممکن هغه د جرمنی آینده وزیر اعظم شي خبرداري ورکړي چې امریکا د اروپا برخلیک ته چندان ارزښت نه ورکوي. میرتس هغه کړي چې یورپ ته ژر تر ژره خپل دفاعي وړتیاوي تنظیم کړي. د هنری ریجول د رپورت لمخي دا سرګندونه د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد لپاره یو لوی بدلون خي. تفصیل یې بهشته تلاش وړاندې کوي.
د برانبرګ دروازه چې د سړې جګړې پر مهال د برلین د ختیځ او لویدیځ ترمنځ پولوا د دوشنبه په ورځ په آبی او ژړ رنگ وځلیده چې د روسیې د پراخ يرغل درې مکلیزه ولمانځي. د مسکو له لوري نوی ګواش د یکشنبه د جرمني انتخاباتو شالید وو چې د شې اړخه کریسچن ډیموکرات ګوند پکشي کې بریا ترلاسه کړه.
زه هیله لرم چې نوی حکومت په اوکراین ته د وسلو ورکړه جاری وساتي، له اروپایي هیوادونو سره به یو ځای کار وکړي تر څو د روسیې او اوس د ټرمپ پر وړاندې یو لوی مقابل قوت رامنځته کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یوکرین په اړه د امریکا په سیاست کې ناڅاپي بدلون راوستی او تازه یې کیف د جګړې په پیلولو ملامت کړ. واشنگتن ویلي چې د اروپا امنیت نور د امریکا لمړیتوب نه دی. د یکشنبه د جرمني انتخاباتو لبري او وروسته د مسیحي ډیموکرات ګوند مشر فریدریک مرس وویل چې د ټرمپ اداره نور د اروپا برخلیک ته چندان اهمیت نه ورکوي.
دا څرګنده ده چې موږ اروپایان باید اوس ډیر زر د اقدام توان ولرو او همداراز باید خپل دفاعي وړتیا زر تنظیم کړو.
شنون کی امتیانل سوای فریدریک مرز د اټلانټیکی اړیکو قوی ملاتړی دی، خو د څرګندونې د جرمنی او اروپا لپاره یو لوی بدلون شي.
موږ د جرمنی په توګه د امریکا د امنیتی چتر پای ته رسیدو ته حیران یو او بالکل چمتو نه یو. اوس موږ په سخت وضعیت کې یو چې له امریکا څخه یو داسې وضعیت ته واوړو چې امنیتی مشورې مو خپل وکړو، نه یوازې د اوکراین لپاره بلکې د خپل دفاع د تنظیم لپاره هم چمتو اوسو. خو میرز ویلي چې د دې مشورې ته تیار دی، اوس ګورو چې موږ کولی شو او کنه.
آیا اروپا کولای سی خپل دفاع تمویل کړي؟ شنن کې لیانا فیکس وای فریدریک مرز باید خپل مالی سیاست بدل کړي.
دی کولای شي چې د اروپایي کچې په شریکه قرضه موافقه وکړي چې محافظه کاران یې تل مخالفت کاوه، او همدارز د روسیې کنګل شوې شتمنۍ ضبط کړي چې تر اوسه نه دي ضبط شوی، خو باید دا اقدام ژر تر سره شي. دا هم ویلی چې برتانیا او فرانسا باید په جرمنی د اټومي امنیت چتر وغځوي چې دا هم د امکان خبره ده.
کرسچن ډیموکراټان د اکثریت ترلاسه کولو څخه ډیر لري دي. مرسلې افراطی شي ارخي ګوند الټرنیټیو فار جرمنی یا ای اف ڈی سره د ائتلاف جوړول رد کړي چې د یکشنبه پر رایو کې د 0.8% په ترلاسه کولو دواهم مقام خپل کړ. د افراطی شي اړخو په وړاندې د مرکز ګوندونه د ائتلاف نه کولو سره واشنگتن سخت انتقاد کوي.
موږ دا بندیز غیر ډیموکراتیک ګڼو. تاسو نشئ کولای چې ملیونونه رای ورکوونکي د پام وغورځوي.
بلخوا مرز له سوسیال ډیموکرات ګوند سره د ائتلاف خبري پیلوي چې مشري یې د روان صدر اعظم شولز په غاړه ده. دفاعي لګښت د کډوالۍ کمول او د جرمني د کمزور اقتصادي وضعیت شکول به د مذاکراتو اساسي موضوعات وي. د هنري رجول لپاره بهشتا تلاش وی او ای دیوا واشنگتن ڈی سی.
بیا هم خرغلی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره په 15 ورځ هم بند پاتې شو. ویل کیږي چې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دې لارې په خلاصولو باندې خبرو څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم بیا ځلی بندېدو څه اثرات غورځولې دي؟ تفصیل فرید شینواری د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې وړاندې کړی دي چې تاسو ته به یې وړاندې کړو. خو دغه مخکې تاسو ته وایم چې په لاهور کې د چمپیونز ټرافی لوبې روانې دي او دا وخت کې د پاکستان د افغانستان او انګلند ترمنځ مقابله وشونن 500 ساوره چې په غو کې د افغانستان ټیم وکړی شول چې په 500 ساورونو کې 325 رنځو کې 326 ټارګټ وټاکی او ترڅنګ دا لوبه بل اخره افغانستان وګټله. مهم خبر همدا شیبه په آخري بال کې افغانستان وکړی شول یو بل پاتې و د لوبي چې ټول د انګلند لوبغاړي اوټ کړي او دا لوبه وګټي. په دې سره دا د افغانستان لومړنۍ کامیابی و په چمپیونز ټرافی کې چې په لاهور کې نن ترسره شو او د انګلند ټیم ته یې شکست ورکړ. د دې نور جزئیات به مونږ په ویب سایت او په سوشل میډیا هم تاسو سره شریک کړو. نو بیرته راځو د فرید شینواری هغه رپورټ ته چې په لوی خبر پښتونخوا پروګرام کې شریک کړی دی. احساس په مرته راګرځو.
نن کوج د وخره کول پښتنه هم دغه د چې د تاسو په خپل د خبر د علاقې ته ورغلی وای چې په تورخم په پوله بند پرتل د 15 ورځې وشولې څم په سترګو ولیدل.
نصر الله سیب د مین پرسټین وخته یو لز بجې باندې تورخم پوله د مسافرو گاډو تک د لپاره مکمل شو او د جمعې ورځې نه علاوه نن 15 ورځې د کوم ورځ نن جوړیږي چې دغه لاره د تجارت او مسافرو دپاره تړل شوې ده. مونږ چې خپل هلته لاړو تورخم لا نو هم لیدل چې مسافر هم راغلي وو هغوی په ګاډو په دې مسافرو کې داسې ناروغان هم وو شوګر ناروغي د سرطان او نورو ناروغو او هغوی یاد کول غوښتل چې دې سره سره که مونږ وګورو نو چارواکي دا وایي چې دواړو خواو ته 2000 نه زیات د مالونو ډک او تش ګاډي رئیسار شوي دي او هغه هم د لارې د خلاصو په تمه دي. امکان د ګمرک محکمې چارواکو بیګان کړه و چې نن بلار خلاص شي خو نن هم لار خلاص
څنګه تاسو ویل چې په دې اړه باندې خبرې هم شوې دي او 15 ورځې او شوي خلکو ته مشکلات دي د خبرو وروسته ولې څه مسله ده خبرې ناکامه کیږي ولې دا څه کوم وخه خودل د چاغه پورې کم بي دغه څه توقع شته چې د لارې کولاو شي.
نصر الله سي بالکل په تور خان نو کې خبرې شوې دي د پاکستانی ځواکونو سره پانو او کومې نتیجې ته نه لري. اصل چې کومه د اوسړه هغه دینه روچې چې افغان طالبانو خپل غاړې ته پوسټه جوړوله او د ترسره پښتني غاړې ته هم په پیاده مسافرو چې کومه پېډېسټریان ټیوب یا یو لار ده هغه باندې کار روانو نو دوړو په یو بل باندې اعتراضونه وکړل خو چې کومه غونډه شوې ده هغه چې کومه بیا بیا مخه ترقلې ده نو پاکستانی چارواکو دا ورته ویلي دي چې نوی تاسیسات یا تعمیرات بنکو او زړه چې کوم څه روان دي کارونه شوې دي په هغه هم ککونو یو بل خبرو خو افغان طالبان په پوسټه جوړي او په دې باندې مونږ اعتراض لرو دا پوسټه جوړول نه نور کو نو هم دغه شخړه باندې د غلاره په مکمله توګه تړلې شوې ده او خلک کډو ستوندو سره مخ کوي.
ډیر زیات مننه کوم فرید شینواری صاحب د وخرا کولو معلومات شریکول یو جهان مننه.
بیا هم خراغلی مخکې دینه چې پروګرام ته دوام ورکړو، بیا هم دغه مهم خبر تاسو سره شریکول غواړم چې په لاهور کې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړ کې چې نن د افغانستان او انګلستان ترمنځ کومه لوبه وشوه، په هغه کې افغانستان د اتو رنزو په توپیر سره انګلند ته ماتې ورکړه او په دې توګه انګلند د چمپیونز ټرافی د لوبو نه پاتې شو، ځکه اوټ شو. او افغانستان په دې لوبه کې اول بیټنګ کړی او 326 ټارګټ یې ټاکلی و انګلند ته. انګلند په ډېر خواري سره وکړی شول چې بلاخره د ټولو لوبغاړو یا وکټو په سوځېدو سره یې ایله 318 رنزونه وکړي، یو بال لا پاتې وو. او دا لوبه افغانستان وګټله. د افغانستان د لوبې په ګټلو کې تر ټولو لوی لاس چې وو هغه د ابراهیم ځدران وو چې 118 رنزونه وکړه. دا په دغه چمپیونز ټرافی لوبو کې د تر ټولو ډېرې منډې دي چې یو لوبغاړي تر اوسه پورې کړي دي، او په دې هم تاریخ جوړ کړ. نور جزئیات به زموږ په ویب سایت باندې تاسو سره شریک کړو. نو موږ سره پاتې شئ، اوس به راځو د پروګرام بلې برخې ته. فریډم هاوس خپل تازه کلنی ریپورت جاری کړی او په هغه کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې په نړۍ کې آزادۍ نور هم په کمیدو شوې. فریډم هاوس زیاته کړې چې تشدد په انتخاباتو کې د سیاسي مخالفانو ټکول، جاري جنگونه او د عامرانه حکمرانه خورېدل تیرو 19 کلونو کې په زیاتېدو دي. د پاکستان، افغانستان او په ټوله کې د نړۍ په باب دې رپورټ کې نور څه ویل شوي. زموږ همکار افتخار حسین به یې را سره شریک کړي چې اوس موږ سره په سټډیو کې دی. افتخار حسین، ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه.
اول کدارته وایي چې په دغه ریپورت کې چې فریډم هاوس جاری کړی دی، اهم ټکي د نړۍ په کچه باندې چې دوی کوم جاج اخیستنه کړې ده، څه دي اهم ټکي؟
فریډم هاوس په واشنگټن کې مشته یو معتبره اداره ده. دوی هر کال یو رپورت جاری کوي او په هغه رپورت کې دوی یو څو بنیادی شیان ته ګوري. ا بنیادی شیان بشري حقوقونه دي، بیا چې د اقتدار او د واک اختیار د طاقت استعمال څنګه شوه دی، گورننس کې چرایزي، بل پکې دی ته ګوري چې د رائے د اظهار ازادي سمره پاتې شوې ده، آیا ریاستونو هغه کمی کړي که زیاتې کړي دي، کرپشن بډي رشوتونه زیات شوې دي که کم شوې دي په عمومي توګه یا په کمټولنو کې. د غرنګي بیا سیاسي حقوقونه سمره ورکړي شوې دي، انټرنیټ ته سمره ازادي ورکړي شوې ده. نو دا هغه بنیادونه دي چې په دې باندې قتل کیږي. راځم د هغه غټي خبرې چې په نړیواله کچه دوی د رپورت سم چې تاسو ذکر وکړو چې 13 کال دغه لړۍ لا دوام لري، چې په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقونو او د دې سره د رائے د اظهار د ازادۍ د انټرنیټ آنلاین چې کوم فریډم دی، ازادي ده، دا د سره دا په خطر روان دي. شپږو هیوادونو کې د سیاسي حقوقونو وزړې را په کچه خطر تللی ده. په هغه کې وایي چې سلور دیش کې خشوي ده، دې کې په بره تللی ده. ډیر وخت لګیږي چې دغه نمونه خلم، خو بیا کویت او تونزیا او ځین نور هیوادونه په هغه کې شامل دي چرته چې د حقوقو حالت څه دی هغه خراب شوی دی. خو بیا ځین ځایونو کې بنگلاديش او شریلانکا بوتان دی په سویلی اسیا کې دي چرته ځین خشوی دي. سوال جګړې یادې، سوال وارز یادې، په خانه جنگي چې دی په هیوادونو کې دننه، او بیا د یو هیواد د بل سره چې کومه جګړه ده، دا هم یادې ورسره انټرنیشنل کرایمز په نړیواله کچه چې کوم جنایتونه کیږي هغه هم یادې، چې دا د دې سره تړلې نور جمهوریت ته نقصان رسون کی ګامونو چې دینو امنیت ته زیان رسولې دي نړیواله کچه باندې. بیا شپږ شپې ته هوادونو کې انتخابات شوي دي. ګوري کال 2023 په نړۍ کې تر ټولو هاغه کال و چې ډېر انتخابات پکې شي،
ډېر انتخابات.
منګه وګورو چې په دې کې پاکستان کې هم انتخابات شوي،
پاکستان، هند، امریکا،
یقینا. بیا په کال 2023 کې په دې کې ویش چې کم نه پای کې د تشدد پیخ راغل دي په دغه انتخاباتو کې. واغه داسې نه دي چې ګنې په اغه رس شوي، خو مثلا چرته کاندیدان وشتل شوي
انتخابات
سره دي، یا په کوم دغه تغوند کې دغه خلاف کوم تشدد شوي دي عام خلکو خلاف یا ریاست ته دي.
خو ټول په نړۍ کې د حالات وو. په پاکستان پر په ځانګړي توګه په دې رپورت کې څه ویل شوی
د پاکستان غبرخه ته چې زه ورغلم، اسې خو په هغه کې دا لیکل دي چې یاره د دې د معلومات چې مونږه تاسو ته مونږ ته ترلاسه شي به دلته کې شریکو تاسو سره خو په هغه کې به دام ورکړی دي چې تیر کال تاسو ګوره بل کال ګوره نو دا هغه دي معلومات دي تاسو کو ګوره دا په نړیواله کې چې کوم خبرې کیږي کوم مثال امدغه معیار وي هغه دا لري چې د انټرنیټ نشواله د پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې که زیات وکتل شي هر وخت چې د مشکل لري د ټولنیزو رسنیو بندیدل چي دي دا وخت په پاکستان کې بنديږي اکثره د امنیت بونو بیا د بشري حقوقو خلکو په دې باندې ډېر نیوکی کړی دي بلې سوشل میډیا د رائے سرګندولو په اړه باندې پاکستان اوس پرستیو کې قانونونه پاش کړی دي پیکا او په عام مطبوعاتو لپاره ځنې خلک هم گرفتار کړي دي ډیرو خلکو وطن هم پرې خو دي نو دغه یو شمېر قانونونه مونږ وینو تیر کال هم دا و چې د چین چې کوم دغه رنګه خبرې دي کارونه دي پاغي باندې نیو کې شوی خو د پاکستان په اړه دا ویل کیږي چې د انټرنیټ ته ازادې یا په دې باندې د قانونونو لګولو چې کوم کارونه دي پاکستان اکثره د چین په لار روان وي
ډیر زیاته مننه افتخار حسین صاحب
مننه
سر پوره جزئیات شریک کړل سلامات اوسئ
مننه
دیو سره اوسئ
بیا هم خرغلی د خزو د نړیوال ورځې پرانګ دی کېدو سره نن د راولپنڈی په نېشنل پریس کلب کې ګڼ شمیر افغان خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره احتجاج پیل کړ هغول نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان خزو ته د تعلیم کار او آزاد ژوند حق ورکړل شي زموږ همکار وقار احمد د دې مظاهری ځای ته تللی او له ګډونوالو افغان خزو سره یې خبرې کړې دي چې احساس پام ورته راګرځو
دا ګنشمیر احتجاج کونکي چپکه خبريالانه زدا کونکي فعالانه او بیکور شوی خزې شامل دي وای چې نور نغواړي د ظلمونو په وړاندې چوپ پاتې شي
افغان خزه هیڅ کله چوپ نه و افغان خزه هغه خزه ده هغه با همت خزه ده چې د خپل د کور نه شروع تر جهان پورې خپل غږ جګولې سي دا همت د افغان خزه په ویني کې ستا او مونږ همیشه ته دین اخوال او نه بری بری په مقابل کې مونږ همیشه ځخ جګو او لای به هم جګو
د یو ان ایچ سی آر شمیرې خی په پاکستان په بیلابیلو خارونو کې دیار لسلکه پی او آر کارډ لرونکو افغانان او اتلکه اتیا زرا ای سی سی کارډ لرونکو ژوند کوي وړاندې د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ویلیو په پاکستان کې دا وخت سلويغ زره پورې داسې افغانان شته چې دریم هیواد ته د تلو په تمه دي او دین وړاندې د کال 2021 راهسه اتیا زرا پورې افغانان بهر هیوادونو ته تللې دي دا افغان خزې وای چې له افغانستان راوتلی او د نامعلوم راتلونکو سره مخ دي دوی شکایت کوي چې په پاکستان کې هم د پولیسو لبیزایا چاپو د خزو په وړاندې تاو تریخوالی او سختو محدودیتونو له عمله ژوند یې لکړاونو ډک دی
پولیس ناڅاپه چاپی وهي چې له عمله یې ځینې حامله خزې او ماشومان د ذهني فشار او د ډیپریشن ښکار شوی دی زه او زما ماشوم هم له سخت ذهني فشار سره مخ یو مونږ خزي نور نشو زغملی چې د تشدد قرباني شو نه پوهیږو چې چرته لاړ شو خو باور لرو چې زمون کمزور غږ به یو ورځ حتمن اغیز وکړي
په افغانستان کې طالبانو په 13 دریو کلونو کې نه یوازې د ابتدایي خوندزو څخه پورته د انجونو زده کړې بندې کړې بلکې د 2022 د دسمبر راهسه خزې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو لتر لاسه کولو هم منې کړې دي او ورسره په 13 دریو کلونو کې په خزو کار کولو پراخه محدودیتونه لګولې دي افغان طالبان داوا کوي چې دوی خزو ته د اسلامي چوکاټ په حدودو کې حقونه ورکوي خو د خزو د حقوقو فعالانه او نړیوالې ټولنې دا دریز ردوي
تقریبا 3 سال
درې کاله اوشول چې موږ د طالبانو د ظلمونو پر ضد غږ پورته کوو خو هغه لا هم زموږ غږ نه اوري افغان خزی به هیڅ کله تسلیم نشي موږ به تل د ظلم او نابرابرۍ پر ضد مبارزه کوو که هر پایله ولري
دا احتجاج په داسې حال وشو چې په اسلام آباد او پنډي خارونو کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د شړلو پروسه چټکه شوې ده چې پترس کې په سلګونو کډوال افغانستان ته واپس لیګل شوې دي وقار احمد وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
په پیښور کې یو افغان کډوالې له پاکستان څخه په زور د شړل کېدو او د طالبانو له ویرې وطن ته د ستنېدو پر ضد د پیښور په های کورټ کې مقدمه درج کړې ده. هغه په پیښور کې یو هنري مرکز چلوي او د خپلې لور د تعلیم او زده کړې د لګښتونه پوره کوي. زکیه وایي په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو له امله خپله راتلونکې تیارو کې ویني. تفصیل د آشنا ټي وي د خبریال شاهین افریدي په رپورټ کې.
د افغانستان د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکي زکیه په پیښور کې د پان کډوالو په یو کیمپ کې یو هنري مرکز چلوي. هغه په کوم عمر کې واده شوې و چې لامل یې د زده کړو څخه محرومه پاتې شوې. خو هغې نه یوازې په خپله بیلابیل مهارتونه زده کړي، بلکې په کیمپونو کې میشتو مېرمنو ته هم دا مهارتونه ورزده کوي. زکیه شپه او ورځ سخت کار کوي ترڅو خپل خوبونه رښتیا کړي او خپل لور ته د خپل وړتیا له لارې لوړې زده کړې ورکړي. خو هغه ویره لري چې که افغانستان ته بیرته واستول شي نو راتلونکی به له تیارو سره مخ شي.
امدینه چې زک ما کم سکیږي هغه زما په کور کې زما په خپل ما مصرف امداري صحیح شو. امدینه زک ما خپل هر څه او بل زما لور سبق چکم وي، بس څه دې نه کېږي زه په هغې باندې هغه کوم. نو چې دا بند شي نو زما خو به هغه ذریعې بند شي نو هر څه به ختم شي. نو داسې خو نشو کولی، هسې به ځم هلته لاړه شم، زم ضایع کېږم، زما لور هم ضایع کېږي.
په افغانستان کې د جمهوری نظام لړنګې دو وروسته خزو لپاره ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. دوی ته اجازه نشته چې زده کړې، سوداګري او کار وکړي یا حتی له نارینه سرپرست پرته سفر وکړي. زکیه د پیښور پالی محکمه کې یو عریضه کړې ده چې پکې غوښتنه شوې چې هغه او د هغه لور ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي، ځکه چې په افغانستان کې د خزو حقونه محدود شوي دي او د هلته له شرایطو څخه ویره لري.
ماته څوک کوم لار خلک راغی، زه د ایزان لپاره هغه لار باندې ځم او خپل رهنمایي لپاره بس یو چانه بل چانه ته پوس چې څنګه به کیږي څنګه به کیږي خدای په پته نشته. خو دلته اوس یې دل د دې ایزایلم نه بعد زما مشکل کیږي. افغانستان ته خدای لټ نشم تلې نو مشکلات نور هم ډیری ګوډی روم دي.
قانون پوهان وایي د پناه غوښتونکو په اړه د پاکستان په قانون کې پیچلتیا وي دي. خو د نړیوال کډوالو قانون او بشري حقوقو د اصولو له مخې د زکیه لپاره قانوني مرسته ترلاسه کیدی شي. د پیښور علي محکمې وکیلان د قانوني لارو چارو پر لټه کې دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې زکیه او د هغې لور دلته د ژوند کولو حق ولري.
ان شاء الله امید لرو چې دی لا چې کوم دی دلته به عدالت نه لیو ورته ملو شي، دی به دې ځینې چې کوم دی بهر چې هر ملک ته ځي او کې پاکستان ولې ځي ورکي دی لا چې کوم دی د سیفټي وشي او دلته کې چې هر یو ملک ته دې ته غواړي زموږ څومره چې کوم دی قانوني دغه د پیچنګي کې هغه ټول به دې له ختم کړو او دې له به یو تحفظ ورکړو.
پاکستان د سلور لسیزو رئیس له 3 میلیونه څخه زیات افغان کډوالو ته پناه ورکړي. خو د خپل وروستۍ پالیسۍ لمخې دغه کډوال بیرته لیږل کیږي. د زکیه لور سبا سحر هم په ورته ستونزه کې ده، ځکه چې هغه غواړي خپل زده کړې بشپړ کړي.
ما ډېر په سخت حالاتو کې سبق ولیدې. زما د بابا چې کوم خاندان هغې کې د جنۍ دپاره بالکل هم سبق نه، بلکې زموږ په خاندان کې پالکانو په جنکو کې ټولو کې ډېر سبق اوس هم ما ویلې دی. زه غواړم زما دا ارمان دی چې زه خپل تعلیم پوره کړم، زه مخکې څه وکړم، خو که زه افغانستان ته لاړم زه څه نشي کېدی، زما هر څه پاتې کېږي.
د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې قانوني او غیر قانوني افغان کډوال باید له هیواده وباسي. خو د بشري حقوقو کارپوهان وایي چې په داسې ځانګړو قضیو کې باید نړیوال قانون په پام کې ونیول شي او داسې میرمنې له خپلو اساسي حقوقو څخه محروم نه شي. شاهین فریده، امریکا غږ، پېښور.
د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم غړي وایي دوی یو ځل بیا د ریاستي ادارو د سخت فشار لاندې دي. د تیرو څو اونیو راهیسې د غورځنګ د فعالانو په کورونو چاپې وهل کیږي او ګڼ شمیر کسان یې نیول شوي دي. تیره ورځ د بنو په سیمه کې د حنیف پښتین پر کور چاپه وهل شو چې پکې د غسپینګری پلار ونیول شو خو وروسته پریښودل شو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان فای ته دومړی ځل نه دی. تر دې مهال د غورځنګ سلګونو غړي نیول شوي چې پر هغوی ترهګرۍ ریاستي ادارو د سپکاوي او نشهیي توکو د کاروبار تورونه لګول شوي دي، خو عدالتونو کې دا تورونه پرې نه دي ثابت شوي.
هغه پخپله څکه چې د آئین د حقوقو پامالي ده، بلکې پخپله د قانون هم پامالي ده. اس قانون او هیڅ غته نه ګوري.
پښتون ژغورنې غورځنګ چې کال 2013 کې جوړ شوی، له پیل څخه د څو مهمو غوښتنو لپاره مبارزه کوي. د دوی په غوښتنو کې د پښتنو په سیمه کې د جنگ خاتمه، د مینو پاکول، په زور سره له درکړل شوي کسانو خوشي کول او د ماورای عدالت وژنو مخنیوي شامل دی. حکومتي چارواکي وایي د غوښتنې پر ځای دي، خو د غورځنګ طرز بیان مناسب نه دی. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ او حکومت دواړو دا ادعا کړې چې پی ټی ایم د بهرنیو هیوادونو په لمسه په ځانګړي ډول د هند لخوا د پاکستان پر ضد کارول کیږي. که څه هم پی ټی ایم دا تورونه په وار وار رد کړي، خو بیا هم د دې تورونو پر اساس د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پی ټی ایم ناقانونه اعلان کړو. پی ټی ایم دا پریکړه عدالت کې چیلنج کړې او پېښور های کورټ د مارچ 11 نیټه د اورېدنې لپاره ټاکلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د روانو کړنو په اړه سیاسي مشران او د بشري حقوقو فعالان اندېښنې لري.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې پالیسۍ ډېره ښکاره ده چې هغه دوارنګ ده، هغه د ځان لپاره یو خوښي بل لپاره بل خوښي. کچکته دوی وایي چې موږ بې وسه یو، په دې هغه کې موږ بې وسه یو چې د پولیس د وفاق ته تابع دي. موږ دا سوال کوو باسي ته سیاسي ورکر چې کله ته اسلام آباد ته ځې، وفاق باندې ته فیډریشن باندې یو چړای کوي، هغه باندې نو دغه پولیس ته په فرنٹ لائن کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ اته کفي سي په تیر وو کلونو کې د دوی مهم مشران عارف وزیر او ارمان لوڼی په ګډون تر شلو زیات غړي وژل سوي دي چې تورې پر ریاستي ادارو پورې کافي. په کال 2009 کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر په پیښه کې د پوز په ډزو کې د پی ټی ایم شپږ سو غړو خپل ژوند له لاسه ورکړو، او د اکتوبر په میاشت کې په خیبر قبایلي سیمه کې د پښتون خامې جرګې وروسته 200 زیات د پی ټی ایم غړي نیول شوي وو چې اکثره بیرته خوش کړل شوي دي. خو د غورځنګ مخکښ مشر علي فصیر، سمت خان او د جرګې قربه نصیر کوکیخی لا هم په زندان کې بندي فانتې. د جرګې پر مهال پر تالار د پولیسو په ډزو کې درې کسان وژل شوي هم وو، خو تر جرګې وروسته نږدې تر 1500 زیات د پی ټی ایم فعالان د ترهګرۍ شیډول 4 په فهرست کې شامل کړل شوي دي چې د دوی سفري، مالی او سیاسي ازادۍ محدودې کړي دي. پی ټی ایم وایي دا ډول کړنې به دوی له خپلې پرامن مبارزې څخه پر شا نه کړي.
نو دا خلک امن غواړي، دا خلک جمهوری حقوق غواړي، دا خلک د آئین د پرا او د قانون د پرا او د پارلیمنت او د عدلیه او د میډیا ازادي د پرا دي.
د پاکستان حکومت څو سره فیدی ک پی ټی ایم خپل مطالبات د قانوني لار وړاندې کړي، دوی په وربانې خبر وکړي، خو پی ټی ایم وایي دوی مجبور دي چې د جلسو او مظاهرو له لارې خپل ژغ پورته کړي، ځکه چې حکومت ته د خبرو لپاره سنجیده نه دی. عدنان بیټنای، ډیفا، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کیږي. نړیوال ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په خپل ریپورت کې دا وکړی چې د پاکستان حکومت د انرژي د نړیوالو شخصي کمپنیو سره په کړو لوزنامو او د هغو د شرطونو د بدلولو لپاره خبرو کې د زور نه کار اخلي، او په دې خبرو کې شامل یو کاروباري کس ورته ویلي چې دا خبرې په پوځي ودانیو کې شوې وي او امنیتي چارواکو سرمایه کارانو ته دړکه ورکړی وه. که هغو د حکومت خبرې ونه منلې، نو د دوی نورو کاروباري منصوبو تحقیقات به وکړي. د پاکستان حکومت د فاینانشل ټایمز داوی ردی کړی او ویلي دي چې د شخصي کمپنیو سره سوله ایز مذاکرات کوي او دا مذاکرات په ښه ماحول کې شوې دي. نور تفصیل د ارشد حسین پر رپورټ کې.
ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په رپورټ کې ویلي شوی چې نړیوال مالیاتي کارپوریشن او وو نورو قرض ورکوونکو د هوا او لمریز انرژي په لوزنامو باندې مذاکراتو کې بوغ د پاکستان په پاوز سختي نیوکې کړې دي، او د پاکستان حکومت ته په لیکلي یو خط کې ویلي چې هغوی په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان د توانای په سانګه کې د پانګونو لپاره نږدې 2.5 بلیون ډالر فاینانسینګ ورکړي، خو اوس د پاکستان حکومت د کړو لوزنامو او د هغې د شرطونو د بدلون په خبرو کې زور زبردستی کوي. د پاکستان د وزیر اعظم شہباز شریف سلاکار محمد علی فائنینشل ٹائم سره په خبرو کې دا تور رد کړی چې ګواکې حکومت د توانای د سانګې د خپلواک شخصي کپنو سره د لوزنامو د شرطونو په بدلون کې د زور نکار اخلي. د توانای د چارو ماهرین وای سرمایه کاری یو نازکه معاملې وي او کله چې یو هیواد په دې برخه کې خپل باور بیلی نو حل طبيعي هیڅوک پاګونې نه کوي.
آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو گوادر کو
زه یو مثال درکوم. په بلوچستان گوادر کې چې چینایان د کولې څخه د بجلی پیدا کول او په کوم پلانټ کار کوي نو په کال 2013 کې چې دا غي کوم ضمانتي فیس او هغه 3 ملیون ډالر وو خو اوس دا هغوی 2.5 ملیون ډالر ته زیات کړی دی. دا چې کوم لسچند اضافه شوی دا د هغه بنیادی وجه هم خطر دی. یو خو امنیتی خطر دی او بل خو دا خطر هم ده چې حکومت په لوزنامو سو وخت هم بیا خبرې کول شي.
فائنینشل ټایمز 13 میاشت هم په یو خبر کې ویلو چې د پاکستان پوز او استخباراتي ایجنسیانی د تجدید ول د توانای د شخصي کمپنو د لوزنامو او د هغې د شرطونو د بدلون په خبرو کې بوخت دي. په پاکستان کې د 13 کلونو دوران د بجلی په نرخونو کې بدریغه اضافه ریکارډ کړی شوی ده او د کورونو صارفینو لپاره د بجلی د یو یونټ قیمت 1500 روپو ته رسیدلې ده. نړیوال فائنانس کارپوریشن او نورو قرض ورکونکو حکومت ته په لیکلي خط کې ویلي چې د حکومت لپاره د لاسلیک شو معاهدو درناوی پر ځای ساتل او د وادو احترام کول د پانګو اچونکو د باور سیوا کولو مرکزی نقطه ده. د اقتصادي چارو ماهرین وای داخی چې پاکستان ته سرمایه کاری ولې ناراضي
دلته انویسټر ولې ناراضي نه انویسټر به څنګه ناراضي او چې یو کارو کې یو اګریمنت ساين کې او بیا هغه نه پسې یو دوه کال پس وای چې نه دا اګریمنت غلط دی او بیا په زور او په تھریټس باندې په دمکیانو باندې چې نو هغه خلک دا کوي چې دا اوس ری نیګوشیټ کوي او دا اګریمنت ټیک نو بای اګریمنت چې ټیک نو هغه وخت کوم سوچ کړو چې کوم وخت هم ساين کوو.
د وزیر اعظم شہباز شریف د خصوصي مشاور محمد علي وینا دا چې حکومت د توانای پیدا کوونکو 500 خپلواک کمپنو ته د اویانه تر اتیا ارب روپو پورې پیسې ورکوي. د چالوز نامې چې ختم شوې دي او په هغه کې هب پاور کمپنی ته ورکړې شوې 1.5 ارب روپے هم شامل دي. د نړیوال فائنانس کارپوریشن مینیجنګ ډایریکټر مختار ریو پروان میاش ویلیو چې د دې باوجود هم نړیوال قرض ورکونکي پراتونکې لسیزه کې د پاکستان د ننه د شخصي سانګې د ملاتړ لپاره د کال 2 ارب ډالر سرمایه کاری کول غواړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د آذربایجان او ازبکستان د سفر په محال د مرکزی ایشیا د دغو دواړو ملکونو سره د تجارت حجم تر 2 بلیون ډالر د زیاتولو خبره کړې ده. څېړونکي وایي د پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ په میلیونونو کې د تجارت اوسنۍ کچه عربونو یا میلیارډونو ډالرو پورې رسول او د دوی ترمنځ ځینې موجود خنډان لري کول به یو لوی چیلنج وي. تفصیل د حمیدالله او عثمان خان په دې رپورټ کې.
پاکستان، ازبکستان او آذربایجان د خپلمنځي تجارت د کچې غزولو د پاره لوی خدپونه خدي خو د تجارت اوسنۍ کچه ډیره ټیټه ده. خپل د ازبکستان صدر شوکت مرزایوب وویل د دوانو هیوادونو ترمنځ د اوسنۍ تجارت حجم 750 میلیونه ډالر دی. پاکستان او ازبکستان دوانه د سیمې غټ معیشتونه دي خو په اوسنۍ حال کې دوانه د یو بل سره کم بیپار کوي. نړیوال بینک وایي د پاکستان سره د تجارت د حجم په لحاظ ازبکستان په 1.6 نمبر دی او داسې د ازبکستان سره پاکستان په 50 نمبر دی.
فرانس افغان ریلوے با لوبه بدل کړی نه یوازې د پاکستان او ازبکستان د پاره بلکې د ټولو منطقې د پاره. مونږه د مادنیاتو په مد کې د یو بل په اکنامیک زون کې د سرمایه‌کاری خبر وکړه او دا تجارت په د 700 میلیون نه 2 ارب ډالر ته رسو.
د پاکستان او منځنی ایشیایي هیوادونو ترمنځ زیاتره تجارت د افغانستان د لارې کیږي. نړیوال بانک د کال 2019 په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې نارامي د بانکینګ سیستم نشوالی د دې هیوادونو ترمنځ بې ترتیب چونګي د یو شان معیار او جانچ کمی د بهر هر سیزن کې سامان کمی په بارډرو د کسٹم ناقص نظام او په متعلقه ادارو کې کرپشن او دغه رنګ په تجارتي معاهدو کې موجود خامیانې د دې هیوادونو ترمنځ د پکار تجارت په لاره کې لوی خنډان دي.
نو دا آئیڈیا پخپل ډیر غټ آئیڈیا ده، خو دا چې کوم حالات دي په افغانستان کې، لکه ما درته وویل چې پاکستان مس دیټ اپرچونیټی چې دا کار یې کړی وي. اوس زه نه وینم چې هلته طالبان ناست وي او دنیا نه دی ریکګنایز کړي، لاره خو به همدغه وي. بیا دلته پاکستان کې دننه هم حالات داسې دي چې خراب دي.
د پاکستان او منځنی ایشیایي هیوادونو ترمنځ اوسنۍ تجارت زیاتره د هایډرو کاربن، پنبې، دوایانو، غنمو، سیمټو، وریجو او نورو خوراکو توکي دی. خو څېړنکاران وایي دغه تجارت نورو مدونو ته خورې دی شي.
دغه سی ایم او یوز په 2019 کال کې زوړ د پاکستان وزیر اعظم هم کړی دی، پوره نکړې شول دی. داغه د لپاره داخلي داسې پالیسۍ پکار دی لکه موږ د لایو سٹاک کې پکار دی چې موږ فارمینګ وکړو، موږ ته په زراعتو کې مزید محنت پکار دے چې موږ خپل زراعت قوي کو او د یورپ د مارکیټ په مطابق کو. موږ د په ټیکسټایل کې چې یو وخت کې پاکستان د ټیکسټایل ډیر لوی ایکسپورټر وو، موږ د په ټیکسټایل کې خپل هلې ځلې پکار دي.
د وستي ایشیایي هیوادونو، پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او کاروبار امکانات مدام په داسې دورو کې د سوخت لپاره زیات وسلیږي. خو نړیوال بانک وایي د دې هیوادونو ترمنځ د اوسنۍ تجارت حجم تر شرمناک حدا ټیټ دی. که پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د ازبکستان څلور هیوادونه واغستل شي، نو د 300 ملیونو نه زیات آبادی او د 1400 بلیونو ډالر نه زیات جی ډی پی لرونکي دغه څلور هیوادونو ترمنځ د اوسنۍ تجارت حجم 3 بلیون ډالر دی. دا د دې دونو د جی ڈی پی د یو پی سی دنا ډیر کم دی. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله ویو وی ڈی ون نیوز پیښور.
په متحده عرب اماراتو کې د سیویلایزیشنل ډایلګ اینڈ ټالرنس یا د تهذیبونو ترمنځ مرکه او زغم په نامه یو غونډه شوې او د بیلابیلو مذهبونو مشرانو پکې ګډون کړی و. غونډه کې په بدلیدونکي وخت کې د ښځو پرمختګ ته رامنځته مسئلو، د نوي ټکنالوژۍ مثبت استعمال، د انسانیت سره مینه او د شخړو حل لپاره د خبرو اترو په اهمیت ویناګانې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل عرفان بهادر په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
دا غونډه په ابیزوبه کې شوې د کې د چرچ اب لیټر سینټس مشران هم شامل شوي. دا دغه چرچ یو مشرغړی دیوته ویلې مشرکی د امن او ورولې د لپاره د مذهب مثبت تشیر ډیر مهم کردار لوبوي.
آی ثینک وین وی کنسیدر د ډیفرنت نېشنالټیز
زګنم چې کله په بیلابیل قومونو کې د توپیر خبره کیږي، نو دوی کې ډیر سیزونه یو شان هم دي. ټولنه کې موږ لپکار دي چې د قومیت نه بلکې د انسانیت په بنیاد د مینې، زغم او ورورولې خبره خوره کړو.
شیخ نهیان بن مبارک النهیان د ابیدوبه واکمنې کورنۍ یو غړی او پاکی وزیر د غونډه کې د مشر ملمه په توګه ګډون کړي. د خپل وینا په محل یې ویلي د 15 کال نه کم عمر کول د متحده عرب امارات د نیمه نزیات آبادی ده. نو د هلکانو سره د جنکو په ګډه کار د نننی وخت ضرورت دی.
عرب امارات کې خزی با اختیار دی او په خاصه توګه زمونږ د ځوانانو لپاره مهمه ده چې په دې جدید دور کې د خزو د بدلیدونکو کردارونو سره عادت شي. د دې نه بغیر پرمختګ ډیر ګران دی.
امریټس سکالرز ریسرچ سنټر د دې غونډې قربتو کړي او چیرمن ویلی مشرکه د زغم پاړه غونډه کې 200 ریسرچ پانه را مخته کړی شوی. سل سکالرانو پکې وینا کړي.
یونایټیډ عرب امارټس آی بیلیو دات اټ از ا ګډ رول ماډل.
متحده عرب امارات د یو رول ماډل په توګه کار کوي او زویم د شخړو د حل لپاره خبرو اترو نه خکه مبللار نشته.
د سعودي عرب یو سړنکار دی وته ویلي مشرقي دامن او اتحاد په حق لا مهم کردار د حکومت وی ک سیاسي وی او ک بچهي
government should be an empire
kamun wardu tolana ke is gham aam shi no muhim kirdar da hukumat de hukumat ta da yo mansgadi patoga kar pakar de che da siyasi wabastage aw zati khwash pak nawi aw sook che da rasnayo istemal da tafriq da bara kawi no makhniwe zaruri de
de gundi ta da yui da petwa council mishar wena kade nalai ke da aman da para khabar itre او زغم ډیر مهم کردار لري نننی وخت کې ډیر چیلنجونه دي لکه جګړه خوشاله فراخ او بګانه او قحطونه نو د دې حل لپاره د کومونو ترمنس زغم نوي نړۍ ته به خطر ته واچيږي ارفان بهادر وایس اف امریکا دیو یو ای
عام خرغلی د پښتونخوا صوبې په لایف سټاک یا د سارویو په اداره کې د بیلابیل ناروغیو نه د سارویو د ساتلو او د هغوی د پرمختګ لپاره ویکسینونه تیاری کی او د ویکسینو دغه تجربه لمړی په منګکانو او سوو عمل کیږي کله چې نتیجه مثبت راشي نو بیا حیواناتو ته ورکول کیږي ملک وقاص په دې اړه د ریپورت را لګل دی
د پېښور په لایف سټاک محکمه کې بیلابیل ویکسین جوړول کیږي چې د سارو د طبق ګلګوټو او د نورو ناروغو په مخنیوي کې مثبت رول لوبوي دغه ویکسین چې کله تیار شي نو په لیبارټری کې سیړونکي دا معلوموي چې آیا د دې کیفیت او اثر څه دی او څومره جراثیم لري چې هغه کنټرول کړل شي دلته په دې لیبارټری کې دغه ویکسین لومړی په حیواناتو یعنی منګکانو ګینی پیګز او سوو باندې ټیسټ کیږي او بیا د هغه وروسته چې مثبت نتیجه ورکړي نو بازار ته ورکول شي
لغې د پاره دلته کې زموږ سره د مختلف قسمه لیب انیملز دي مایس دي ریټس دي ګینی پیګز دي ریبټس دي پاره کې دا ټیسټونه کول دي چې مارکیټ ته دتلو نه مخکې هغه ویکسین مونږ دلته کې چیک کو چې آیا دا صحیح دي نه دي صحیح آیا دا سیف دي یا نه دي سیف نو چې دا ټیسټونه پاره باندې کله کمپلیټ شي دا غې نه بعد دا ویکسین بیا مونږ مارکیټ ته ورکو
د سیړونکو د وینا تر مخه وخت په وخت په میخو سندګانو واګانو ګډو بيزو چرګ چرګړو او مرغو کې بیلابیل ناروغه پیدا کیږي چې نه یوازې حیوانات متاثر کوي بلکې د کروندګرو اقتصاد ورسره هم خرابيږي پساړو کې اکثر د طبق او ګلګوټو ناروغه په عامتوګه مندل کیږي چې ویکسین یې موجود دي او دا چې دغه ویکسین سارووتا سنگا او کلا ورکول ضروری وي
د طبق په باره کې جدا ویل کیږي چې دا ساروی نه وجني خو مالک وجني معاشي لحاظ سره ځکه چې پدې کې د پیو پیداوار چې کم وی غړي زیات کم شي د طبق د پاره چې کم ویکسینز دي نو هغه په کال کې دوه ځله لګول کیږي په فروری مارچ کې او په نومبر او په دسمبر کې د دې چې کم د شپږ میاشتې قوت د دې شپږ میاشتې د مدافعیت دورانیه ده د هغې نه بعد چې کم دی بیا د دېغه د مدافعیت دورانیه ختم شي د دې نه علاوه چې موږ سره چې کم دی د ګلګوټو کم ویکسین دی دام په کال کې دوه ځله لګول غواړي دا په مئی جون او په نومبر دسمبر کې لګول غواړي دغه شانتي انتریکس فور ویکسین دی دا ویکسین چې کم دی دا چیلو ګړي بيزو تا غواګانو میخو تا په کال کې یو ځله لګول غواړي
د پېښور لایف سټاک محکمې لپاره د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره یو مهم ځای ګرځېدلې دی او دلته خپل تجربه کوي دغه زده کوونکي نه یوازې د سیړنو په برخه کې کار کوي بلکې د عملی تجربو لپاره ورته هم فرصت ترلاسه کوي
د ریسرچ مقصد دا دی چې کم زموږ سره لوکل ډرګ دی دغه په انسان باندې ډیر زیات سایډ افیکټ دی اوس مونږ دا ریسرچ کوو دا کوشش کوو چې مونږ هغه لوکل ډرګز چې کم په مارکیټ کې اویلیبل دي چې دا غي کم سایډ افیکټ دی مونږ کم کوو دا غیر پر مونږ میډیسنل پلانټ یوز کوو دا غیر مونږ میډیسن تیارو چې مونږ دا سایډ افیکټ لوکل ډرګز کم کوو نو دا پر مونږ په دې باندې ریسرچ کړی دی سر اوس دې لپاره مونږ د مایس چې کم دی سلیکټ کړی دی دلته پېښور کې راغلی وو پېښور ته دلته مونږ ته د مایس میلاویږي
په سرکاري لیبارټرو کې د ویکسینو جوړولو سره نه یوازې د سارو صحت محفوظ ساتل کیږي بلکې د علمی او عملی پرمختګ لارې ورسره هم جوړیږي ملک وغاس وایس اف امریکا ډیوا په خبر
او بل خبردار چې په بلوچستان کې د کوټه پښتو اکیډمۍ مشان وایي د کوټه مرسیال کمشنر یا ډي سي په غیر قانوني توګه د پښتو اکیډمۍ تړلې او هغه سیل کړې ده مرسیال کمشنر د اکیډمۍ د تړلو خبر تصدیق کړی دی. په دې باب نور جزئیات زموږ خبریال حفیظ الله سوری شیرانی تاسو سره شریکوي.
سلامونه تاسو وایس اف امریکا دی وګوري حفیظ الله سوری شیرانی ام د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې او د پښتو اکیډمۍ کوټې د دروازې ومخته ولاړ یو. نن د کوټې د ضلع انتظامی له خوا څخه ویل کېږي چې د پښتو اکیډمۍ دغه دروازه بند کړل شوې ده او سیل کړل شوې ده. مجبور چې دلته باقاعده پټۍ پر لګېدلې ده او مهر پر لګول شوې دي چې دا د ډیپټی کمشنر یا مرستیال کمشنر کوټې او د سپیشل مجسټریټ مهرونه پر لګول شوې دي. دا پښتو اکیډمۍ ولې بند شوې ده په دا باب له موږ سره د پښتو اکیډمۍ چیرمین حافظ رحمت نیازی صاحب موجود دی. له ده سره به خبرې کوو. حافظ صاحب که په دې باب راته وایي چې دغه څنګه دغه واقع نن شوې ده.
زه چې راغلم دوی عملیه ګرد دلته ولاړه وه، تحصیلدار وو، ای سی وو او لویز والا ورسره وو، ډی سی راسول ای سی نه وو، ډی سی نه وو، ای سی ورسره وو، تحصیلدار ورسره وو او خپل عملیه ورسره وه او باقاعده لویز والا په داسې انداز راغلي وو مطلب لکه دلته یو ډېره بده مسله پېښه شوې وي او په اکاډمي کې شاوخوا ګرځي دوره ګرځي څه مسله ده او ډی سی صاحب وویل چې اکاډمي سیل کوي او ځینې راسي او بس موږ هم سړی تاسو موږ ته یو شعر اشکاره کوي یو ثبوت سی ډی سی واقعي تاسو ویلي نه دي ویلي او په کومه وجه باندې کوي هغه ول موږ هیڅ وجه نه بیان کړی. موږ خالي دا وایي چې بس اکاډمي سیل کوي. بس په دغه سړی موږ دا هم ورته وویل چې هر موږ دغه داسې نه که داسې مسله تاسو به موږ خامخا نوټس راکوي یو شی مې برکوي او ثبوت برکوي او کنه موږ هم گرفتار کوي څه کومه کوم دغه خوسي دی ول چې موږ دغه اخلاقي تور دا شنه ګونو چې موږ تاسو گرفتار کوو. لہذا موږ د دې سیل خو دا خدا هدایت دي او دا اډر دي چې اکیډمي سیل کوي په دغه واجب دي اکیډمي سیل کوي دی ولاړو او موږ اکیډمي له موږ پاتې
تاسو د دوی خبرې واوریدلې. لبلې خو موږ په دې باب لازلی انتظامیا سره په خاصه له مرستيال کمشنر سعد بن اسد سره د ټلیفون لاري ډیوا رابطه کړي چې د ټلیفون په واسطه هغه ډیوا ته ویلي چې دلته د اکیډمۍ ځینې زده کوونکو دوی ته شکایت کړی دی او هغه غواړي چې د اکیډمۍ چې کومه لایبرری ده هغه دی د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. هغه دا تورم پورې کړی وای چې د پښتو اکیډمۍ ته علي وزیر راغلی. یاد دی وی چې علي وزیر د پاکستان د خامې اسمبلی په خوانای غړی پاتې سو او د پښتون ژغورنې غورځان مخکښ دی چې لتیرو څو میاسو راپېسی سي د پاکستان ستان په بیلابیلو جیلونو کې دا وخت هم لا بند د اکیډمۍ د مشرتابه په وینا چې دلته علي وزیر نه دوی راغوشتي او نه هم راغلی. وای ک چې راغلی وي ول ځلې انتظامیه سر په دې باب کوم ثبوت وي هغه دی ورته وړاندې کړل سي.
علمی پروګرامونه یو سیمینار یې هغه تاسو ته کړی ګردو پښتونخوا د ګردو بلوچستان پښتونخوا اکاډمۍ ده. موږ هیڅ اتم دروازه نه ستړل بیا موږ روایت هم دغه موږ اقدار هم دغه دي چې موږ ته ملمر راځي هغه به موږ دروازه خلاصې. البته علي وزیر تر اوسه موږ اکاډمۍ ته نه راغلی.
یاد دی وی چې د پښتو دغه اکیډمي چې کومه ده د پنونه سو یو او یا کې د بنیاد پښتون قامپال سیاسي مشر خان شهید عبدالسمد خان چکزي په خپل لاس شې چې لغه وخت راپېسي دغه اکیډمي فعال ده او اکیډمي دا داوه کوي چې له دوی سره په دغه اکیډمي کې تر لزره زیاته کتابونه دي او د دې ترڅنګ دوی په سلګونه کتابونه په تیر موده کې په زرګونه کتابونه او رسالې چې دی هغه چاپ کړي دي او وایي چې د دوی کار یوازې علمی او ادبي کار دی او دوی به دغه کار جاری ساتي.
عزتمن اوریدونکو او اوریدونکو زمونږه پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. خو د پای ته رسیدونه مخکې بیا هم یو ځل د ورځې مهم سپورتي خبر تاسو سره شریکول غواړم. هغه دا چې د چمپیونز ټرافی په لوبو کې نن په لاهور کې افغانستان ټیم د انګلند ټیم ته د اتو رنزونو په توپیر سره ماتې ورکړله او په دې سره انګلند نور د چمپیونز ټرافی د بل پړاو نه محروم پاتې شو او دا افغانستان په دې کې وکړي شول چې درې سو شپږ ویشت رنزونه جوړ کړي او تر ټولو ډیر رنزونه یې یو سل اووه اویا رنزونه ابراهیم ځدران په یوازې ځان جوړ کړل. نور په همدې خبر سره ستاسو نه اجازه غواړو. ښه شپه ولرئ. علامه ملشه.